ډیر مننه ستاسو څخه آرش شمایون د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. نن جمعه ده لندی یا قوس درویشتمه د دسمبر 14 ده. خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د انتخابات خپلواک کمیسون وي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد منسوبي ویډیو په اړه څېړنه کوي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو تر خبرونو وروسته. ولسمشر غنی وی له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټ نه وي. د بادغیس چارواکي وی چې په یوه نشته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وجل سوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وی چې د دې هیواد پاوڅ د رق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. ارګ په یوه اعلامیه کې وایي چې ښاغلی غنی پرون په هرات کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه او یې ویل چې د خلکو له غوښتنې پرته د پردې شاته به د سولې هیڅ راز موافقه ونسي او په دې برخه کې به هره پرېکړه پارلمان او خلک تصویب کړي. ولسمشر غنی چې د لاجورد د ترانزیتي لارې د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات ته تللی وو، دغه راز ښځو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د هغوی برخلیک لوبی ونسی. ولسمشر ویلی چې د ملي وحدت حکومت د ملي اجماع پر بنسټ سولې ته ژمن دی. د جمهوری ریاست د رسمي فیسبوک پاڼې د راپور له مخې ولسمشر غنی تیر ماښام کابل ته تر ستنېدو مخکې د هرات د سوداګرو او کسبګرو له استازو سره هم وکتل او هغوی ته یې په وینا کې وویل چې حکومت هڅه کوي افغانستان له اقتصادي پلوه پر خپل ځان بسیاسي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې هرات د تجارت او ترانزیت په برخو کې پراخ ظرفیتونه لري او د لاجورد د ترانزیتي لارې له پرانیستو سره به دغه فرصتونه لا زیات سي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نشته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته ویل چې دا نشته د مرکز قلاینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلولو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې وطن مخالفان وژل سوي او له لسو زیات ټپیان سوي. خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبې په ماخوستن پیل سوه او تر پرون سهاره یې دوام وکړ. خود بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته ویل چې په نشته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري د غرض دوه پولیس ټپیان سوي دي. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قومندان سمونوال محمد مصطفی مایر ازادي راډیو ته وویل د هارون په نوم د طالبانو قومندان پرون مازیګر د شاجی ولسوالۍ په کجرخیلو سیمه کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد و چې اکثره د دولت ځواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران به چې ده ونیول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به یې.
د زابل امنیه قومندان ویل چې هارون په شاجی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤول هم و او د انتحاري حملو چارې یې سنبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ قومندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي. د ترکیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې چې انادولو خبري اجنس خبره کړې وایي چې د ترکیې د پوځ جټ الوتکو د پنجشنبې په ورځ د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی مرکزونه، سمڅې، تونلونه او د وسلو زیرمې په نښه کړي. خبر پاڼې زیاتوي پی کی کی چې پر فعالیت بندیز لګول سوی سنجر ته وسلوال استوی څو له هغو عراقي کوردی ډلو سره مرسته وکړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ښکیل دي. خبر پاڼې زیاتوي چې د دغو عملیاتو هدف د ترکیې د سرحدونو امن کول او د تروریستي حملو مخنیوی دی. د ترکیې پوځ دغه بمباري یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه به د سوریې په شمال کې نوي پوځي عملیات وکړي څو هغه کورد وسلول چې متحده ایالات ملاتړ کوي د فرات سیند په ختیځ کې له پرتو سیمو وباسي. ترکیه دغه وسلول هم د پی کی کی د ممنوع ګوند یوه برخه بولي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې 3 کسان په ډزو ووژل. داعش ډلې په خپل ویب سایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي دغه ډزې کړي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانیر وویل چې په دې وخت کې مشکوک سړی پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 8 مواردو محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتیسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-16 جنګي جټ الوتکې پیري. دغه الوتکې به د سلواک جمهوریت په پوځ کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د میګ 9 الوتکو ځای ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولیوان مرکزي اروپا او د لویدیځ بالکان هیوادونو ته د سفر په حال کې دی، څو د هغه څه په وړاندې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې د روسیې یرغل بولي دې هیوادونو ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. د سلواک دفاع وزیر پیتر ګایدوس د دې الوتکو د پیرودلو تړون د لاکهید مارتین د کمپنۍ له مرستیالې انا ووګوفسکي سره لاسلیک کړ. د دې تړون د لاسلیک پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شغلی سولیوان وویل چې دا د سلواکیا لپاره د ناټو د یو متحد په توګه د خپل دفاع په چاره کې خورا مهم ګام دی. د موافقې له مخې د دې الوتکو لومړۍ څلور به تر 2022 کال پورې او پاتې به یو کال وروسته سلواکیا ته وسپارل سي. تاسو زده رادیو ته وژیست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د ادارې فساد د منصوبي ویډیو په اړه څېړنه کوي. ځینې څارونکي بنسټونه وایي
دوی باید بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
بیا هم انتخابات د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونه په ناغېړیو تورنوي.
دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او مسلکي رویه چې باید په کمیسیون کې حاکم وي نشته.
دفاع وزارت وایي چې پوځي عملیات به دوام کوي
تر هغه پورې چې د جګړې مسله د غوره امنیتي جفایي ځواکونه خپل هغه فشارونه ته ادامه ورکړي تر څو طالبان چې هغه خپل پروسس پرېږدي.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه تمدید کړي. 2 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کړي. تاسو زادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منصوبي ویډیو په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. په دې ویډیو کې چې پرون ځینو رسنیو خپره کړې یو تن چې ویل کېږي د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون مشر رسول عمر دی د ولسي جرګې یوه کاندید ته وایي چې د ځینو کاندیدانو رایې یې کمې کړي او د ځینو نور یې ورزیاتې کړي دي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو اړوندې ټولې اداوې باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل سي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابته شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منصوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستيال معزله دولتي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تخنیکی بیشتر بررسی بکنیم، چون مقدار مشکلات خود داره این ویدیو، بررسی های تخنیکی انجام شد و هرگاه ثبوتی به دست بیاید که واقعا نمی آدم که اینجا صحبت میکنن از آدرسی کسای صحبت میکنن، رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه، قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی، یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی، وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایه یې کمې او د ځینو نورو هغو یې ورزیاتې کړې دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي، وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
اسکان کمیسیون څخه د دې غوښتنه کول چې چیرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي افتغا ولري یا د تخلفاتو په اړه باندې ښکاره شي، هغه بیل شي تاسو اعتراض څخه وسیوي، او که چیرته پیدا کړي چې په کې جرمي سبقه ده، هغه باید عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سپارس په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي، دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بېطرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وسیوي او ملت ته
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28 او 29 او په کندهار کې یو ونې وروسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 13 د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 20 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله تر اوسه نه دی اعلان شوی، ځکه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لیندۍ په 15 د کابل رایې باطل اعلان کړې، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا سیاسي اقدام وباله. د انتخاباتو څارونکې ډلې او د سیاسي چارو کارپوهان وایي که په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو د ادعاو په اړه جدي څېړنې ونه شي، نو د ولسي جرګې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ښایي شک پیدا شي او په نتیجه کې به د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد تر پخوا لا زیات کمزوری شي.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو په انتخاباتو موضوع ته په کتو اوسني انتخاباتي کمیسیونونه دا توان نه لري چې د جمهوري ریاست انتخابات په ښه توګه ترسره کړي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی تر ډېره توانېدلي د ولسي جرګې انتخابات په سمه توګه مدیریت کړي. وصل وصال تفصیل لري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیونونه پاتې بولي، وایي چې دغه کمیسیونونه ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
له بده مرغه ټاکنو مهالویش اندازه لیدي هغه کوم ترتیب او پلان او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندېښنه په کار کړو او دا مو وځي کړو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه هم دغه پروسې چې د پارلمان ټاکنو په اعتبار لري مدیریت تر پوښتنه لاندې ده او ستونزې پکې لري دي، او هم د ولسمشر ټاکنو لپاره دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او 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 مسلکی
رویه چې باید په کمیسیون کې حاکم وي نشته. دا په داسې حال کې ده چې که سهم د ولسی جرګې له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې وړي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنې 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکو کال د حمل یا وری میاشتې په 1.5 نیټه تر سره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت تر سره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو پیلان کې ځنډ د جمهور ریاست په انتخاباتو مستقیما اغیز لري، ځکه د په خبره کمیسیون نشي کولای د ولسی جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست د پنځشنبه پورس از ریډیو ته ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدله نشي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د 3 ولایتونو له ډلې د پاتې 8 ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې باقي مانده ولایتونو ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکوو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګه مطبوعات او ملت ته لري په ډیر عادلانه او شفاف ډول باندې به دا نتایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهل کسان یې انتخاب کړی دي اغه د ملت کور ته ولېږي.
که هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتواله نه لري، خو دغه کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ل شپېتو نتر او یا سلنه پورې چمتواله بشپړ شوه ده. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له دې وړاندې ویلي چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده، سو غستونځي چې د ولسیږي په انتخاباتو کې موجوده وي په دغه انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د فعال ځوانانو سازمان له حکومت غواړي چې د سولې په مذاکرو کې د هیواد ځوانانو ته ونډه ورکړي. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په خبرو کې تل ځوانانو ته ونډه ورکول سوې ده. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د فعال ځوانانو سازمان د خپل فعالیت په لومړۍ ورځ پر حکومت غږ وکړ چې د سولې د مذاکراتو پر روان بهیر کې د هیواد د ځوانانو له جسمي او فکری توان، پوهې او نوښتونو نه ګټه واخلي. د دغه سازمان غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل د هیواد په 40 نامنیو کې ځوانانو د ټولنې د نورو قشرونو په پرتله زیاته قرباني ورکړې او اوس د دې وخت را رسېدلی چې حکومت د هیواد په ټولو پراختیایي چارو او په تېره د سولې په ټینګښت دوی ته لازم پام وکړي. د افغانستان د فعال ځوانانو د سازمان رئیس فواد الله قیامی د سولې په تړاو حکومت ته یوه طرحه وړاندې کړه او په عملي کېدو یې تاکید وکړ. د سولې په موضوعګانو کې د ځوانانو ونډه ضروري ده. حکومت او نړیوال بنسټونه باید له هغو سازمانونو ملاتړ وکړي او د همکارو سازمانونو په توګه یې وپیژني چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د سولې په تړاو له ځوانانو نه د ملا د تیر په توګه حمایت وکړي او دغه موارد عملي کړي. دیا سازمان مسؤلین وویل اوس چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې تیزې شوې، لیدل کېږي چې د افغانستان د ځوانانو مشورتي رول پکې کمرنګ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له شاوخوا 2 راهیسې هڅې پیل کړې چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره وویني. سربیره پر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سولې د مذاکراتو لپاره د ټولنې له مختلفو قشرونو کمیټې جوړې کړې او مذاکره کوونکي ټیم او د سولې عالي مشورتي بورډ یې هم ځانګړی کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه کمرنګ نه بلکې پیاوړې ده.
ځوانانو سره همیشه مونږ جلسات کړي دي، لوی لوی غونډې کړي دي، آئنده کې به در مراتب ځوانان د افغانستان د سترګو تور دی او مونږ ټول د احترام کوو.
په خاطر دې ځوانانو په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره ویلي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي او د ځوانانو ونډه پکې باید له پامه ونه غورځول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په 9 کمیټو کې یوه د ځوانانو لپاره ځانګړې کړې ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د سولې له هڅو سره هم مهاله د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغو به د حکومت پر وسلولو مخالفانو پوځي فشار ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر سي. د دفاع وزارت چارواکي وایي په دې وروستیو کې ځینې طالب مشران د پوځي عملیاتو پر مهال وژلي دي. فریبا ظاهر او د دې راپور نور جزئیات.
هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې او ثبات مخالف دي په نشه بسي. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وکړه. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید داونه ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان پوځي عملیات په ځنګړي ډول د سولې د خند جوړونکو پر ضد دي، خو دای ویل چې تر هغه بخپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې د حکومت وسلوال مخالفین سولې ته غاړهږدي. شغلی جاوید دغه طالب مشرانو یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د دسمبر پر دوهمه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالمنان وژل سو. تر دې دوه ورځې وروسته د غور لپاره د طالبانو والی او د تیرې شنبه په ورځ د پکتیکا لپاره د طالبانو والی ووژل سو. د دفاع وزارت معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار، پکتیا، کونړ، غزنی، سمنګان، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي او تصفیوي عملیات روان دي چې هوایي ملاتړ هم ورسره دی. دغه وزارت زیاتوي چې د یو شمېر طالب مشرانو او سرګروپانو پر وژلو سربېره یې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینو ته سخت زیان اړولی دی. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د دفاع وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه و ښودل سوی راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونو د جګړې په ډګر کې د طالبانو د هغو قمندانانو د وژلو کمپاین پیل کړی چې د حکومت د سولې هڅو ته خنډ پېښولی سي. دغه چارواکي رویټرز ویلي چې ځینې طالب قمندانان د سولې د هڅو لپاره لوی خنډونه دي او د په وینا د افغان حکومت پلان دا دی چې دغه خنډونه لرې کړي. په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځکني او هوایي عملیات داسې مهال ډیر سوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر افغان ځواکونو فشار راوړی چې د سولې په خبرو کې د قوت لپاره بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیوید بوتلر رویټرز ته ویلي چې دوی خپل ملاتړ او ځواک داسې عیاروي چې طالبان تر پخوا لا ډیر په دقیق او اغیزمن ډول په نښه کړي، څو د خبرو له لارې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره شرایط مساعد سي. دوی وایي د دغو طالب مشرانو وژنه د جګړې د پای لپاره ټاکونکې نه ګڼي، بلکې د ده په خبره تر هغو چې طالبان د جګړې د ختمېدو پرېکړه نه وي کړې ښایي نور قمندانان هم وژل سي. د دغه امریکایي چارواکي په وینا د دې ستونزې یوازینۍ لاره به سیاسي جوړجاړی وي. په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د سولې هڅو له ګړندي کېدو سره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو بریدونو هم زور اخیستی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د 1988 کال د پټو ډله ییزو وژنو په اړه حقایق تحریف کړي دي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د 1988 کال د ډله ییزو وژنو په اړه د ایران د پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی هغه مرکه خبره کړې ده چې نوموړی پکې د دې قتل عام په اړه حقایق تحریف او ردوي. امنیسټي انټرنیشنل دا مرکه د خپل هغه راپور په تعقیب خبره کړې ده چې پکې ویل شوی وو د ایران رژیم د دې قتل عام په اړه حقایق تحریف کړي دي. د میر حسین موسوی دا مرکه د 1988 کال د دسمبر میاشت په 14 تاریخ د اتریش د ملي خپرونو لخوا نشر شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو د 1988 کال د زندانیانو د ډله ییزو اعدامونو په اړه حقایق پټ کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او د هغه حکومت له ډله ییزو وژنو خبرو او دا ویډیو د دې قتل عام د حقایقو د تحریفولو لپاره د ایران د رژیم په رسمي کمپاین کې د موسوی رول څرګندوي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څېړونکي رها بحرینی وایي د ایران د هغه محل چارواکو د دغو ډلې زو وشنو په قضیه کې څو ډول جرمونه کړی دي.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره.
حق به هیر چی تر سر سوی له محکمه سره هیچ ډول شباهت نلری. د به محکمه ادمونو سربیره د بخشنی د نړیوال سازمان په څیړنه کې ځانګړې نقطه دا ده چې د ایران رژیم د قربانیانو د برخلیک په پټولو سره چې ویلي څرنګه او په څه ډول اعدام او چیرته خاوره ته وسپارل سول عملا په زور د منځوړلو جرم کړی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم په 1983 کال کې په ټول هیواد کې پرته له دې چې د زندانیانو کورنیو ته دلیل ووایي د زندانونو دروازې وتړلې. منیره برادران چې د هغه مهال سیاسي زنداني وه او له دغو اعدامونو ژوندۍ پاتې شوې ده په دې اړه د ازادي راډیو د ایران څانګې ته وویل
چیزی که کشتار 67 و ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بود.
هر از چی ده دیر لسه و وشپیتم کل وجونو تا زنگرتی آور که بید دو چه ده ایدامونه پا دلائی زتو گو. کم کسان چه ایدام سوال ده اسلامی انقلاب ده محاکم و لخوا پا بند محکم سوی و زیاد و زندانیانو خپل ده بند مده پورا کرده و او باید خوشی سوی وی.
امنیستی انترنشنل دا کار ده ایران ده رژیم لخوا ده خپل سیاسی مخالفانو ده منظرولو لپاره همغږی کوونکی هڅه بللی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه شمیر چارواکي چې د دې مهال د مرګ هیئت په نامه ډله کې غړي وو اوس هم د ایران د رژیم په لوړو پوستونو کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم د 1983 کال د سپتمبر میاشت تر وروستیو پورې د مجاهدین خلق د نورو چپلاسو ګوندونو د غړو محصلانو او نورو اشخاصو په ګډون شاوخوا 15,000 زندانیان په دار وځړول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوز با سپی ولستان اگزیره تویی چه دا نره پر مدباتو که دا افغانستان پر کمی مقالی او تبصری رغلی.
د بیړې سوله به په افغانستان کې یو لنډمهالې سوله وي. دا د ډیپلومات خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور سږ کال افغانستان د سولې د چټکو هڅو شاهد و. په مقاله کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز ته اشاره شوې. د فبروري په وروستیو کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې دا وړاندیز کړی و. د ډیپلومات مقاله سږ دوبی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهالی اوربند او د افغان سولې په چارو کې د امریکا لخوا د زلمي خلیلزاد ګمارنه څو عمده کارونه یادوي. د خبرونې په لیکنه د سولې په پروسه کې څو پرمختګونو ته په کتو باید انګیرنه دا وي چې عام افغانان د سولې غوښتونکي دي. خو ډیپلومات خبرونې ویلي سږ کال یوې سروې د سولې د هڅو په اړه د عامو خلکو د نظریاتو یو پیچلی تصویر وړاندې کړ. ډیپلومات لیکي د دې سروې نتیجه دا ده چې ښه ده د سولې خبرې په بیړه ونه شي. په دوام کې راغلی د ایشا فاونډیشن د تازه سروې نږدې 20% ګډونوالو فکر کړی چې له طالبانو سره سوله ناممکنه ده. ټایمز بریتانوي ورځپاڼې لیکلي د سترازبورګ حملې وښوده چې د اروپایي افراطي وسلوالو خطر هیڅکله نه دی رفع شوی. د فرانسې په ختیځ ښار سترازبورګ کې د سې شمې په شپه یو وسلوال بریدګر د کرسمس په یو مشهوره بازار کې په خلکو ډزې وکړې. د 45 کلن افغان مسلمان کمال نقشبندي په شمول درې کسان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول چې د شپږو حالت یې ښه نه دی. د نقشبندي ځینو ملګرو په خواله رسنیو ویلي بریدګر د نقشبندي د دریو ماشومانو او ښځې په وړاندې هغه په ډزو وویشت. ټایمز ورځپاڼې لیکلي ډیری دا بریدونه چې بریتانیا او اروپایي هیوادونه ګواښي د هغو افراطیانو لخوا ترسره کیږي چې په دغو هیوادونو کې موجود دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي خطر له هغو وسلوالو افراطیانو هم زیات محسوسیږي چې یا په کور دننه پاتې دي یا د داعش یا اسلامي دولت له لیکو بیرته راګرځېدلي. ټایمز لیکلی څلور سو داسې فرانسویان ښایي بیرته راغلي وي. 200 نور کسان یا وژل شوي او یا هم تروسه جنګیږي یا په عراق او سوریه کې نیول شوي دي. په مقاله کې د فرانسې د جهادیانو د یوه شنونکي اولیور ګیتا په حواله لیکل شوي چې سترازبورګ تر پاریس او مارسلی وروسته ډیر وسلوال افراطیان لري. 6 وسلوال افراطیان په دغه ښار کې تر څار لاندې دي.
او سم مرزو د پرمختګ او ساينس دنیا ته چین تر اوبو لاندې ریل ګاډي جوړوي. دا چې څه خصوصیت لري اسمت څاروان برته وای.
چین تر اوبو لاندې د لومړني ریل ګاډي د جوړولو پریکړه وکړه. دا ریل ګاډي به چې بولټ ترین نومیږي په ژیجیانګ ولایت کې د جنوب نینګو ساحلي ښار د دغه هیواد په ختیځ کې له ژاوشان ساحلي ښار سره وصل کړي. دا تر اوبو لاندې تونل به چې 70 کیلومتره اوږدوالی لري سیاحت وغوړوي. دا پلان لومړی پلا په 2015 میلادي کال وړاندې شو او فیزیبیلیټي سټډي یا سروې په نومبر میاشت کې تایید شوه. د دې و اویا کیلومتر تر اوبو لاندې ریل لاري یا ټیوب لپاره به نوي ترینونه یا ریل ګاډي جوړ شي. د دې ریل ګاډي سرعت به په ساعت کې 250 کیلومتر وي. د دې ریل ګاډي د جوړېدو له کبله به اوسنۍ لار چې 4.5 ساعته ده 2.5 ساعتو ته را لنډ شي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چرواکی وایي چې په یوه نشته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل شوي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چرواکو په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد پوځ د عراق په سنجر او کراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 29 کلن شریف شکاب دی. دغه کس په یو مارکیټ کې د سې شمې په ورځ په ډزو سره درې کسان وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-16 ډوله جنګي الوتکې رانیسي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تمدید کړي. په دې اړه راپور لرو په څو شیبو کې خپرو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا رد کړه چې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده سته چې که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. فرشته جلالزه یو نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې وکیله فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتوونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 14 ثانیو زیات وخت یوې ښځې ته وګوري 10,000 افغانۍ جریمه کیږي. په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د 1398 هجري لمریز کال په سلواغه میاشت کې توشیح شو. فوزیه کوفی د ولسی جرګې د ښځو د کمیسیون غړې ده او د دې قانون د طرحې له جوړوونکو ده. هغې په ټولنیزو شبکو کې داسې بحثونه مسخره وبلل. کوفی ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ته چې پر قوانینو ملنډې وهي ښایي چې د ښځو او کوچنیانو انساني کرامت ته د درناوي له مخې حساس شي او د داسې ټولنیزو ستونزو پر ضد مبارزه وکړي.
وقتی یک مسئله قانونی که در قانون وجود نداره او اول رفت داده میشه به قانون و بعد از او سر از او صحبت میشه و تمسخر میشه، من فکر میکنم اصل بحث قانونگذاری را او میتونه که
فوزیه کوفی د افغانستان پر حکومت هم ملامتي واچوله. وی ویل چې د قوانینو په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې داسې اوازې په افغانستان کې د ښځو او کوچنیانو د حقونو د تامین لپاره هڅو ته زیان رسولای شي.
این فقط یک شایعه است در قبال قانون و ما از موضوع هیچ آگاه هم نیستیم.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندی د ښځو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون او د ښځو او کوچنیانو د ځورونې د مخنیوي قانون د دولت له مهمو بریاوو وګڼل.
په خوست کې لسګونو ځوانانو او سپینجرو د افغان ولسی خوزون په نوم د یو مدني حرکت لاري له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په خپلو کې اوربند وکړي. نجیب الله الوخیل پر دې مسله راپور وړاندې کوي.
د پنځشنبه پر ورځ د افغان ولسی خوزون لسګونو غړو په خوست ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې رسنۍ ته وویل دوی غواړي په لومړي سر کې د خوست ولسوالۍ ته په پلي توګه د سولې پیغامونه یوسي او وروسته به دا حرکت لوی پکتیا، کابل او نورو ولایتونو ته وغځوي. لاریون والو ویل چې دوی د هلمند د سولې کاروان او د کوزې پښتونخوا د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره په اړیکه کې دي او په ګډه به د سولې لپاره هلې ځلې کوي. د غفرجان پښتون یار په نوم د دې خوځښت یو تنظیمونکی وایي چې په دې خوځښت کې ورسره د خوست د بیلابیلو قومونو ځوانان او مشران ملګري دي.
د پښتنو د افغان په سیمه چې کوم ځکه جنگ ده، دا جنگ غندو، دا جنگ نه منو. نور دا ولس د پیخو زغم نه لري. یو خوزون د هلمند سولې کاروان ده، بل پښتون ژغورنې غورځنګ کوز روان ده، دا د خوست نه پیل کیږي. دا قوتونه ولسوال قوتونه به دا غورځنګونه په ننګرهار او کندهار په دا سیمو کې پیل کیږي او دا به ټول سره یو کیږو په ګاډه به امان ورولو.
د سمیع الله همدرد په نوم یو بل لاریون وال وایي د دوی د ولسی لاریون موخه دا ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دایمي اوربند وکړي.
دا غلریون چې د یوازې د سولې په پار راوتلای دی د طالبانو او دولت ترمنځ سولا او تلپات اور بند غواړي موږ به طرفه خلک یو دا کاغذونه موږ په خپل روپي چاپ کړی دي لای چا څخه مون نملا تړلان کړه او نه لا چا څخه یو د هلمند د سولیس کاروان سره یوازې دومره خبر یو چې دوی لاغه طرفه پایل کړي موږ له دغه طرفه
د مال وزیر پونوم یو قومي مشرم وای چې نور افغانان له جګړو ستړي شوي او د دې بدمرغۍ دوام نه غواړي د ول په دې هیواد او پښتون مشتو سیمو کې به د امن راوستلو لپاره په یابلو پخو مزدونه کوي او د ژوند په بیا به هم د ولسونو دارا واغښتنه د جګړو خکیل خووته رسوي
جنگ نه میک بالکل ستړي میک بالکل نه رانه غوړي نه را میک په ځوانان میک مو خوان دی مان دی دا کونډې تیمان شول میک بالکل نه را دی جنگ نه ستړي بالکل به میک په خیا مزلی نه کې سرینا باب کې ورکوي دا به په مخ بیا یا
د لاریون ګډونوالو ویل چې په دې هیواد کې د شته بدمرغۍ او ستونزو له لاملونو څخه اداري فساد ظلم او خیانت هم دی چې دوی به یې پر وړاندې غږ اوچتوي
یې میږ د خیانون د په وطن کې ورک شي په افغانستان کې د ورک شي په ظلم د ورک شي د خیانت د ورک شي میږ دا غوړي
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه ورځې ناوخته د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت لسګونه غړي د اوروزګان مرکز ترینکور ته رسیدلي دي د سولې د دغه حرکت په رسېدو د اوروزګان سلګونه خلک ورسره یوځای شول او د دې کاروان د هر کلي تر څنګ یې له وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه
کریم شیدا د غزنی له مقره په خپل سیمه کې لیکلي اوس تر بل هر وخت په ونسن کې سولې ته هیله پیدا شوې د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي سولې د افغانانو یو ملي ارمان دی او خدای دې د ارمان پوره کړي عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي د ونسن سولې حاله راتلای سي چې پر پاکستان پر طالبانو فشار راولي قدیر خان تکین لیکلي په هیواد کې د لوی بنسټیزو پروژو پرنيسل کېدل د هیواد بقا تضمینوي عزیز رحمان لنګرهار لیکلي د تورخم په مرکی داری فساد او شتره سیدلی د پکتیا له څمکنی ولسوالی څخه سمی ولا حلیمی تندر د هلمند ولایت د سولې ولسی حرکت کاروان د هواد په ځین ولایتونو کې مثبت نتیجه ورکړي حسن قلمیر لاشکمش ولسوالی لیکلي دی ولسوالی زیات کورونه د جګړو له کبله تخریب سیبي بل اوریدونکو د نوم نشو ولو په شرط د لوګر له ازر ولسوالی لیکلي چې طالبانو له ازر څخه 200 لک کلدار او شور واخیست او لزان سره پاکستان د یوړ او عبید الله سروري لیکلي چې د پارلماني انتخابات څخه د ګوریا چار جوړ سیبي د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سر مشریزه کې فیصله وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي د اروپای مشرانو چارواکو پرون په ټویټر کې په دې اړه پیغامونه ورکړي دي تفصیل له احمد تکلنا
د اروپای ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوی بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي د اروپای ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول په خاطر کوي د اروپای شورا مشر ډونالد توسک پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې لیکلی دی چې اروپای ټولنې پر روسیې لګول شوی اقتصادي بندیزونه په یو خوله تمدید کړل توسکوی دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کارکېج د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی اروپای ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې ورسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ د اروپای ټولنې غړو د دې بندیزونو لری کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې